خواستار برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی بیشتری شد.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې اوومه ورځ پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویي اسور 23مه د مې میاشتې 14مه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو پر راپورونو خوابه دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار سوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره سوي، بیرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د رسنیو نړیوالې څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د جمیلې ناوخته سیلابونو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیف د چلډرن وایي د دوی د اضطراري مرستو په چمونو کې ګرځنده کلینیکونه د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب متخصصان شامل دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د دوی چیمونه سیلاب ځپلو ته د اضطراري مرستو رسولو لپاره په نه ستړي کیدونکو هڅو بوخت دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی د مرستو په بستو کې اضطراري پناه ځایونه، غیر خوراکي اساسي توکي او وسایل، کالي او د ویجاړو سویو جنګړو د جوړولو لپاره سامان آلات شامل دي. د ایران یو چارواکي ویلي د دغه هیواد د قانونو د شرکتونو یو کنسورشیم د افغانستان د قانونو بازار ته د داخلېدو لپاره لیوالتیا ښوولې ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال مشر قدیر قیافه د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره سو ویلي په تیرو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ په دې باب مذاکرې سوي. د ده په وینا پر ایران لګیدلې بندیزونه د ایران او افغانستان ترمنځ پر همکاري اغیز کوي او ایران د هغو ضمانت پاڼو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخامخوي چې په نړیواله صحنه کې ورته اړتیا ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال ویلي د افغانستان له تیر حکومت سره د قانونو په برخه کې ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سوي وو، خو د طالبانو له واکمنېدو سره تعقیب نه سول. د ده په وینا د افغانستان قانونو ته د داخلېدو لپاره د ایران د قانونو څو شرکتونه یو سوي او د فولادو یو لوی شرکت هم غواړي چې د افغانستان د قانونو بازار ته داخل سي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وی په دوو حملو کې درې طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لومړی حمله تیر شپه د کابل په نساجي سیمه کې د طالبانو د غزمی پر موټر وسو چې په نتیجه کې یو طالب وژل شوی او دوه ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخي کې د طالبانو پر پوسته حمله کړې چې دوه طالبان یې هلته وژلي او یو تن ټپي کړی دی. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ډول ادعاګانې نسی تاییدولی. د پروان په مرکز چاریکار کې د واده د مراسمو پر مهال د ټرافیکي پیښې له کبله د ښځو په ګډون لس تنه ټپیان سوي. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي دغه پیښه د څلورمې امنیتي حوزې په خواجه سیاران سیمه کې سوې ده. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ وایان فضل الرحمن مسکینیار پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي پیښه هغه وخت وسوه یو هینو ډوله موټر چې ورا پکې وه له سړک واوښت او له یوه دیوال سره ټکر سو. د هغه په وینا په لسو ټپیانو کې څلور ښځې شاملې دي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون اوړمه ورځ د فلسطینیانو په پلوي پر بلل سوي مظاهرو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. د جرمني د پولیسو ویاندې پرون یکشنبه ویلي د شنبه ورځې مظاهرې پر مهال د 9 پولیس افسرانو د عمل د ازادۍ مخه نیول سوې ده. د هغې په وینا د مظاهرچیانو خلاف 9 جنایي دوسیې پرانیستل سوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وایي د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاؤډ سپیکر د یهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس هرکلی وکړي. دا د ناټو د دوو ګاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کې لري چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله پلان مهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیه ولسمشر په 13 دسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننۍ سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان د یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او تر 115 زیات نور کسان تری تم دي. پر ریو ګراند یوسل ایالت کې د ملکی خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یوه حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ایتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په گاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتری کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سوو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یوه نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2013 لدې کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد و بدل کړي. دا په اصل کې ده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په 1 ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای سي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو یو ویاند وی دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسی.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو حال په بل راپور کې درکوو.
زموږ د دې ځایي خلکو کرنیزې ځمکې، سرکونه، کاریزونه او همدارنګه نور عامل منفعه ځایونه تخریب له منځه تللي دي.
په پېښور کې ډیره افغان کډوال وایي چې د کډوالۍ له کارتونو سره سره پولیس ځوروي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري.
قرضونه هم شته دي او په خلکو هم زموږ قرضونه شته دي، نو روزګار دی که نه نه که دا شړل را شړل نه دغه نه تنګول نه کوو نو دا غریبانان خلک دې داسې په عذابېږي.
یو نندارتون پرانستل سوی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د واشنگټن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو یو ویاند وی د دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسی. د بدسل کې د چنن هم د افغانستان په ځینو برخو کې د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستیال ویاند وی ښاغلی ګوتریش په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره خپله خواخوږي او پیوستون څرګندوي. فرحان حق پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی.
The United Nations is in touch with the de facto
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي. د ملګری ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپل خواخوږي ښیي او تر هغو سیلابونو وروسته چې د افغانستان په شمال ختیځ کې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان مړه شول د خپل پیوستون خبر ورکړی دی.
ځینو نړیوالو سازمانو په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسیدو خبر ورکړی. ګڼو نورو هغو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان شمال ته تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د وچنه دارو درملو د لیږلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر ایکس پاڼه کابل ته د 90 ټنه درملو او طبي تجهیزاتو د رسیدو خبر ورکړی چې د 14 بشري سازمانونو له لارې به سیلاب ځپلو کسانو ته رسول کیږي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دغه سیلابونه داسې وخت پیدلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او ځکه نو سیلاب ځپلي هر اړخیزو بشري مرستو ته اړ دي. په اعلامیه کې له نړیوالو شریکانو، بشري سازمانو او ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې سختو اړتیاو ته په پام سره د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمعې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمبري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبیدل چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د نورو تریتم شو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي او بیلابیلو رضاکارانو په دې برخه کې هڅې پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس پرون د طالبانو د کډوالو او رسنیدو وزارت په حواله لیکلي په دغو سیلابونو کې تر 14 زیات کسان ټپیان، تر 2600 زیات کورونه یا څه ناڅه یا بشپړ ویجاړ شوي او زر څاروي تلف شوي دي. خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې په بغلان کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 3000 خولې او وایي په مړو کې 150 ماشومان شامل دي. د غیداري لیکلي په تخار او بدخشان کې هم د تازه سیلابونو له کبله 300 کورونه زیانمن شوي. پر ټولنیزو شبکو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې اټکل دا دی چې په دغو سیلابونو کې اوختي مالی او ځاني زیانونه زیات وي. پام دیال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په سیندي او زو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو اټکل شوی دی. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې د دغه سیمو د سیندونو پر غاړه له استوګنو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې د لوړېدو په صورت کې د خوندیتوب پر لار چارو غور وکړي. په اطلاعیه کې له خلکو غوښتنه شوې چې د اوبو سطح لوړه شي نو سیندونو ته څیرمه دي له تګ راتګ ډډه وکړي. پام دیال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې خبر ورکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداري عملیاتي مشر میرمن ایدم وسرونو ویلي د دوی ډلې به ډېر ژر سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ شي. په اعلامیه کې ویل شوي میرمن وسرونو دا خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په پرونی کتنه کې کړي. د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې کومه ونډه نه لري خو د اقلیمي بدلون له پدیدې زیات زیانمن شوی دی.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي د دغه بنسټ چارواکي په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې له اغېزمنو سوو کسانو سره څه ډول مرستې وسي. افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او نړیوال سازمانونه په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د بارانونو او سیلابونو زیاتوالی د اقلیم د بدلون پایله ده. دا هم تفصیل
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درنه مرګزو بلاړولې ده. د روان کال د پسرلي له پایله تر اوسه په دغه سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي، دغه شان زرګونه څاروي، کورونه، دوکانونه او عامه تاسیساتو ترڅنګ زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم له منځه وړې دي. د وروستیو کلونو سیلابونه په تیره بیا سکل د اقلیم د بدلون پایله ده چې د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخ او ځاني او مالی زیانونه وراړولې دي. خو د مقابلې لپاره څه کړل موجود دي؟ د چاپیریال او کور جوړونې یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د سیلابونو له امله د لویو زیانونو د مخنیوي لپاره باید بیلابیل اقدامات ترسره شي. یو له دغه پوهانو نجیب الله سدید په دې باور دی چې د سیلابونو د شدت د کمولو لپاره باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي.
د ابریزي مدیریت باید خلکو رهبری په خپل واخلي. د یو بیس ساحو مدیریت هغه خندقونه، هغه ویاله، هغه کوچنی بندونه، چکتمونه او دندونه ایجادول دی چې هم د باران اوبه زیرمه کوي او دا اوبه فرصت مومي چې د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي. او ډېره مهمه صفه یې دا ده چې دا اوبه د سیلابي هغه جریان لاندې ساحو ته مخنیوي کوي او دا جریان کموي.
د چاپریال ساتنې یو بل په محمد اقبال همدرد هم په دې باور دی چې د ونو ساتنه او د بوټو نه لمنځه وړل د سختو سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن دي.
جامع محلي در ساحات مرتفع مثل کوه ها تپه ها درختان
سیمه ایز خلک باید په جدي توګه په لوړو سیمو لکه غرونو او غونډیو کې د ونو او بوټو ساتنه وکړي او د ویجاړېدو مخه یې ونیسي. همدارنګه په هغو سیمو کې چې سیلابونه راځي دوی دې د کال په اوږدو کې ونه او بوټي وکړي او پالنه دې وکړي.
همدرد د غونډیو او د غرونو په لمنو کې د بندونو کیندل د سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن ګڼي. هغه دا هم وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې باید د خطر زنګونه ولګول سي تر څو خلک پر وخت خپل ژوند وژغورلی سي. د چاپریال ساتنې دغه کارپوهان ټینګار کوي چې په دغو حللارو عمل کول به په اوږدمهاله کې ښې پایلې ولري، خو په دې باور دي که دغه حللارې تعقیب سي په لنډمهاله کې به د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه هم ورسره راټیټه سي. وروستیو سیلابونو د بغلان، غور، بادغیس، هرات، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی الفت الله وایي چې د سګنی سیلابونو له امله تر ټولو ډیره هغه خلک زیانمن کړل چې د سیلابونو له ګواښونو سره مخ سیمو کې کورونه جوړ کړي وو.
وروستیو شدیدو طوفاني ورښتونو، رودونو، سیلابونو زمونږ د شینوار اړوند د سپین غر په ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي ضررونه اړولي دي، چې د خلکو زمونږ د دې ځایي خلکو کرنیزې ځمکې، سړکونه، کاریزونه او همدارنګه نور عام المنفعه ځایونه تخریب لمنځه تللی دي.
کریمه هم وایي چې په بغلان ولایت کې سیلابونو د هغې د خور ټول کور وړای دی.
دغه سیمنټي کور یې له بېخه وریښې وړی دی، یوازې دا نه، څو کسان یې هم وړي دي.
په همدې حال کې د کور او ښاري پلان جوړونې برخې ماسټر بصیر آریان وایي سیندونو، ویالو او نورو هغو سیمو کې چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي څیرمه د کورونو او تاسیساتو له جوړېدو باید د امکان تر حده مخنیوی وسي. نوموړي د ودانۍ جوړولو د معیارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مکان ساخت او سازه ساختمانی، خانه یا تعمیر،
د ودانولو ځای، د کور ودانۍ یا تعمیرونه باید د امکان تر حده له سیندونو، ویالو یا هغو ځایونو نه لرې جوړ شي چې د سیلاب له ګواښ سره مخ. د ودانۍ لوړوالی باید د سیلاب له کچې لوړ وي چې معمولا په هغه سیمه کې سیلابونه راوځي څو اوبه کورونو ته دننه نه شي.
د ساختماني چارو په انجینیر حضرت هم ټینګار کوي چې د کابل سیند په څیر د ښاري کانالونو جوړول د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په مخنیوي کې اغیزمن دي، خو هغه د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په پام سره خلکو ته بل وړاندیز لري.
مردم باید خونه از دریو دور کنند.
خلک باید خپل کورونه له سیندونو لرې کړي ځکه افغانستان نورې هغه اسانتیاوې نه لري چې سیندونه د کابل سیند په شکل په معیاري بڼه جوړ کړي.
ازادي راډیو طبیعي پېښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق څخه د سیلابونو او د اقلیم د بدلون او د نورو پایلو له امله د اوښتو تلفاتو د کمولو او د دوی د اقداماتو په اړه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکي اندریکا راتود په خپله اکسپاڼه لیکلي چې افغانستان لا هم د هغو لسو هېوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمن او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د جنو ولایتونو په ځنګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه، جامع، خواړه او طبي مرستې دي. بلخوا غنو افغانانو په افغانستان کې دننه او بهر د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. دا هم دراپور
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجلو مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب موږ ته له ژوند نه، انسان له حیوان، له آبادۍ او له کورونه پریښي. داسې کورونه هم شته چې واز یو کس پکې ژوندې پات شوې ده.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلې دین محمد ازادي رادیو ته وویل
زیانونه ډیر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کارنیز مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی و لمنځه تللی ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو لمخې باید د جامو خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مؤسساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجله د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه و راغلې. زخت ډیر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دی. ته هغه ساحه ته چې تلار شي د څه فکر نه کوي چې دلته کلی او کور او بانډه وه، هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي رادیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړي دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه دي ناستې جای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او تاسو نور قوي همکاري مرسته سره ورسره شوی.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د ورستیو سیلابو یو شمیر زیانمنو هم ازادي رادیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي رادیو ته وویل
تر دې مهاله 1200 پاوند راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپل هیوادوالو لاستی
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویه مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله اکسپانه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایت نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بلخشان کې ځانمن شوی ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکینو خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو درامنې سبب شوي.
د افغانستان سری میاشتې ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتیږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سې شنبې په ورځ د مې په 11مه په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 50 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ مسئله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگتن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. هغه ویلي اسرائیل د غزې په اړه په ښار کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگتن دا ګمان لري چې له اسرائیل سره به یې د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رفح کې د هغو څه باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکارول سي چې هلته له جګړو پناه اخیستې ده. امید زهیرمال او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي اسرائیل باید د غزې په جنوبی خار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري. هغه څه چې د پوینه امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن له ABC ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د 3500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري حسنه چې اسرائیل ته د امرسته شوي بمونه په رفح کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انټونی بلینکن په باور که اسرائیل پر رفح ښار بشپړ برید وکړي واشنگتن نشي کولی ملاتړی وکړي یا په دې برخه کې څه مرسته وکړی شي. اسرائیل ویلی چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره په رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله تر 1,000,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 2 میاشتې یې کیږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د هغه اوربان پر مهال چې په نوومبر میاشت کې 2 ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غوښتنه کړې که حماس ډله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشې کړي په غزه کې به ډېر ژر اوربان ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایدن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغه د اوربان په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربان د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربان پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي چې اسرائیل په رفح ښار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسئلې پراخ عکس العملونه وپارول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د صنعت اونۍ ورځنی ملي او نړیوال نندرتون پرون په کابل کې پرانستل شو. دغه نندرتون جوړونکي وایي په دې نندرتون کې 800 غرفې ایښول سوي چې 200 د ښځو د پاره دي. عبیده سپوږمۍ تفصیل راکوي.
د صنعتونۍ او ورځې ملي او نړیوال نندارتون د یکشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د سور تر 28 نیټې به دوام وکړي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د صنایعو او کانونو خونې او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 900 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 200 یې ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤول منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد د اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤول محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو او دا به د دې لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې موږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي رادیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بلخوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ.
البته ستونزشته که څه هم اوسنی حکومت لکه دی له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړه کړو مالیه او جواز موږ ته لږ ګران پیوسي.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غویي په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري په پېښور کې ډیره افغان کډوال وي د کډوالي له کارتونو سره سره د پولیسو د خوا ځورولو لړۍ روانه ده او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواري په راپور کې.
په پېښور کې میشت افغان کډوال مشال و ریډیو ته وایي چې د پیوار کارډونو د اعتبار مودې غځېدو باوجود د خپل راتلونکي په حق لاندېښمن دي او په